رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه استاد خبردون کوتا سلام د خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. خورا پرونی کوری چې ننګرهار چارواکي وایي د داشتلې پلسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. نور راپورونه هم ست چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشري انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. بیرق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورد ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورد ته د اجراءاتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلی د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دند سپارل شوی چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوې گزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په او ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د داشتلې 9 نور وسلول پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د داشتلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته له دې چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهرجنو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. شغلی رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهرې اوس هم روانې دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمې خلک له طالبانو غواړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته ور وسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسي کولی. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یکشنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهره چانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کېږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې یې له 400 زیات کسان وژل شوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیعه میشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونس کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنگي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوځ دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړې ده. د اوکراین پوز وی دغه دوه سرتیری د یوې نڅرګندي منفجره وسیلې په چاودنې کې سخت ټپیان سوي و چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته سا ورکړې ده. د پوز په حواله دغه سرتیری د یوې ورانکاري او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت و. د اوکراین پوز تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1300 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیا به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انټونیو ګوترش په خبره مځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نیستمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې و موافقه ده چې مسوده یې په 2015 میلادي کال کې جوړه سوې ده. د جرمني د پلازمینې برلین له ستاسي موزیم څخه غلا سوې ده. پولیس وایي چې د کمونیزم د مهال له دغه موزیم څخه غلا د یک شنبې د ورځې د پیل په شیبو کې سوې. ستاسي د پخواني ختیځ آلمان د استخباراتو د وزارت نوم و او اوس مهال په دې موزیم کې د هغه وخت د کشفي پولیسو اړوند آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پولیس وایي غله نیمه شپه د لومړي پوړ د کړکیو له لارې د موزیم ودانۍ ته ننوتلي. څو شیشهیي صندوقونه یې مات کړي او ځینې مډالونه او ګاڼې یې وړي دي. خو د موزیم یو کارکوونکی پرون سهار پوه سوی او چارواکو ته یې خبر ورکړی دی. د نومبر پر 15 نیټه هم د جرمني د دریزدن ښار له گرین والټ موزیم څخه غلا سوې وه. پولیس وایي غلو دې موزیم ته تر ننوتو مخکې د سلطنتي ماڼۍ د ځینو برخو برېښنا پرې کړې وه. غلو له دې موزیم څخه د یوه قیمتي الماس په ګډون چې 9.40 قیرات وزن یې درلود ځینې الماس او ګاڼې یې وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي.
په کار دا دی چې په احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر موضوع مفصل راپور هم خپرو.
دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله داده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان د صدر اعظم استعفا منظور کړله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې یو د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چینو لسوالی کې د داعش ډلې د لسکونو نورو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ یې په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده پرون یک شنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن 940 داعش وسلوال چې ویش مرمنیا او 340 ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلي افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانان یې هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د ژنیو د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د راوستلو په اړوند باندې باید خپلې ذمهواري سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګڼی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشیان د ملي امنیت منصوبینو سره دی له دوی څېړنې هم کیږي او وروستي مراحل د دوی لوري بشپړیږي. ولې د دوی مېرمنې او ماشومان په خوندي ډول ساتل شوي دي په یو ځانګړي ځای کې، دوی لپاره ټول لومړني خدمتونه هم برابر شوي دي.
ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروسته یې ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وخت پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم دی وژل شو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کرهوالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې معمولا په هغو سیمو کې کیږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کرهوالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپاره کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی و وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1144 وژل شوي او 3109 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی د لیمل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشي شوي په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یکشنبه خبر اعلان ته معلومات ورکړل. د لیمل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته ووایي د برمتهتوب په ټوله موده کې هېڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ به له دې ځایه وځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابل تښتول شوی و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوش شو.
او اوس هم د افغانستان د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کمیسیون یې یو علت دا ګڼي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. حقوق پوهان وایي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هر ډول فشار راوستل د اساسي قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیلي راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. د جمهوری ریاست د تلیا میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې دوه ورې اعلان ځنډول سوی لا هم نه دی اعلان سوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو علت د دوی د چارو په وړاندې د ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې لخوا جوړ سوي خنډونه ګڼي. د آزادو او عدلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي هدف تر ډېره سیاسي دی.
دغه وګ ولایتونو کې هم د تفتیش او د بشمیرنې لړۍ لپاره محلات شته چې تر غوړ لاندې ونیول شي. ډېری دلته مخه سیاسي ده. هغه ټکټونه یا ټیمونه چې معترض دي دغه دفترونو د تړلو په اساس باندې غواړي چې کمیسیون د فشار وړي تر څو د دې غوښتنو ته ځواب ووایي.
کله چې یو انتخاباتي ډله غواړي د جبر او فشار په ذریعه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، قانون څه صراحت لري؟ د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینې انتخاباتي ډلې په حقیقت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي.
دی دا استقلال ته نه پریږدي، دوی په چارو کې مداخله کوي. دا خپله د مظاهری چې وړاندې د اعلان د ابتدایي نتایجو کېږي دا دې معنا لري چې د خلکو خپل بایله ومنله، رسمیت یې ورکړي. غیر له دې خو دوی باید پریږدي ناظري ولیږي خپل تاسو خو نو چې کېدلی چې کمیسیون په خپل سر یو کار وکړي. دوی د ناظرینو په مخ کې هغه یو تعداد صندوقونه باید بیا شمېرنه وشي، هغه باید ولیدل شي او پاکې رایې ناپاکو نه بیرې شي. دا په خپله قانون کې دا صلاحیت ورکړ شوی دی کمیسیون ته. نو دا کار دی قانوني غواړي چې مخکې بوزي او د دې مزاحمت چې دا خلقی کې د نورو انتخاباتي ټکټونو لخوا دی یو غیر قانوني کار دی.
دا چې د افغانستان په اوو شمالي ولایتونو کې ولی د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. په بلخ ولایت کې میشت خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي دا کار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې هغو غړو کړی چې دی یې زورواکي ګڼي.
په یادو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د رایو بیا شمېرنه کې چې کوم مزاحمت دوی کوي، دوی دغه کار هغه کوم د مدني حرکت نوم چې ورکړی دی په دغه شکل نه دی. دا بالکل په پوره توګه د خلکو غږ نه دی، بلکې د همدې ټیم د زورواکو غږ دی او د دوی په مرسته باندې دوی دغه قصه شروع کړې ده.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان بیا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې د دې کار علت شاوخوا 300 زره جنجالي رایې دي.
بیا شمیرنه په هغه وخت کې کیږي د قانون لمخې چې هلته لومړنۍ شمیرنه شوي وسی، تخت واقعي د صندوق او سق واقعي د ټولو رایو معلوم وسی. کمیسیون د سخت کې مشکل لري، یعنی هغه صف چې دوی لاندې کړی هغه واقعي نه دی. له هغه څخه هغه رای باید ووزي چې 1,200 رایې دي چې مخکې له وخت وروسته استفاده شوي دي. همدارنګه هغه رای چې 1,200 شپږ سو دی شاید چې هغه د درملو شرکت هغه سیستم نه قبل یې هغوی په قرنطین کې چې دی، پرې اړه به وضاحت ورکړل شي چې اول په قرنطین کې دي. معلومات یې نه په ژورنال کې شته، نه په ناظرینو سره شته، نه کورنیو بهرنیو څارونکو مشاهدینو سره شته. نو کله چې دا رای نشته، دا په دې معنا چې دا رای خیالي دي یا دا رای چې دي دا مشکل لري. د دې مشکل باید موږ ته روښانه شي، او که روښانه نشي نو دا رای قابل قبول نه دي.
د افغانستان حکومت څنګه کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک دی او حکومت یې په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. موترزو کاندیدانو چې په سر کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله راځي، ولی د زور او فشار په ذریعه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. په بلخ کې میش خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي
دغه زور زکه کوي چې دوی تقریبا په ډیری دغه ولایتونو کې تخنیکی ستونزې لري. دوی دغلته درغلی کړي دي. دوی دغلته د پرتل امغه د بایومیټریک خبره چې دوی یادې دوی دغلته هغه د بایومیټریک رای نه لري او نورې درغلی پکې شوې دي. زه ښه مثال درته د فاریاب او سرپل او د جوزجان ولایتونو یادوم چې دغه ساحې د دوی تر یو ډول د زورواکۍ او تر نفوس لاندې وي او دغلته په انتخاباتو کې هم دې ټیم خدای بلا درغلی کړي ده. نو دوی سره دا ډار دی په دغه سی ولایتونو کې رای بیا وشمیرل شي نو ښکاره ده چې د دولساس پر وړاندې به د ثبات او همپالنې زیان ډیر وي.
هغه و ولایتونه چې د رایو د بشمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول سوی او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوی سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونه دي. خو متروزو کاندیدانو او د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې دوی په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده کړې او د خپلو مشهورو رایو دفاع به کوي. په اصل کې چې لانجه د 300 زره رایو پر باطلېدو ده او له کابل د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان هم ځنډېدلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولي دغه رای نه باطلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 300 زره رایو د باطلولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نشته. دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویلي دغه رایه چې د ثبات او همپالنې ټیم یې باطلې دل غواړي پر شرایطو برابرې دي. بل خو دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل ځینې انتخاباتي ډلې تر وخت مخکې د دغه رایو باطلې دل غواړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې دشته تنظیمونه لوایو پر اساس باندې پر مخ لاړ شي، تور سپین رای سره جدا کړي، تفتیش او بیا شمیرنه وکړي او له هغې وروسته هغه محلونه یا هغه محلونو رایې چې باطلېږي او د تنظیمه سره مطابقت نه لري باطلې شي او بایومیټریکي معلومات نه لري او کومې چې د تنظیمونو سره موافق دي هغې ته صحت ورکړي. بدبختانه دغې عملیې نه مخکې دوی د دې غوښتنه کوي چې شاوخوا 300 زره رایې د باطلې شي، په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا صلاحیت لري چې چا رایې باطلې کړي او نه هم د تفتیش او بیا شمیرنه مخکې داسې کومه کړنه ترسره کوي. موږ قانون ته مکلف یو او د قانون پر وړاندې پر
د ثبات او همپالنې ډلې ویان تور پوری کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او یوې انتخاباتي ډلې تر فشار لاندې دی چې غالباً اشاره دولت جوړونکي ټیم ته ده. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون ویل کمیسیون هم د دغو 300 زره جنجالي رایو په اړه مستقلانه پریکړه نسی کولی.
کمیسیون تر شدید فشارونو لاندې دی او یو ټیم یا ارک په مستقیم ډول د کمیسیون دی مشروع او قانوني پرېکړه مخنیوي کوي او کمیسیون دا جرأت نه کوي چې دغه رایو په اړه پرېکړه وکړي. نو تر هغه چې کمیسیون په دې رایو پرېکړه نه کړي د شکایتو تک د کوم دا درست نه دی، ځکه شکایت خپل پروسیجر لري، شکایت بیا خپل قید او زمان لري.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې یو ویان محمد یار یار وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ارګان دی، نه د جمهوری ریاست او نه هم د دولت جوړونکو ټیم لخوا ور باندې فشار شته. شغله یار د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوړي چې د هیڅ فشار ته تسلیم نسی.
نو د کمیسیون څخه مهمه ده د همیشنۍ هیله مو ده چې دوی د قانون پر مسیر باندې حرکت وکړي او د جرأت څخه کار واخلي، د چا زور ته تسلیم نسی. دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دغه اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي. همدارنګه ټول هغه ناظر بنسټونه هم چې دوی نظارت کوي هم باید خپل رسالت ادا کړي او دا ولست روښانه کړي چې کوم ټیم څوک پر کمیسیون باندې فشار راوړي هغه باید دولت سره شریک شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کړکېچ د ختمېدو او د تورونو د لګولو د لړۍ د ختمېدو لپاره له ټولو انتخاباتي ډلو د همکاري غوښتنه کوي. د کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي، د چا زر زور ته نه تسلیمېږي. د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس به ابتدایي پایلې اعلانېږي. د موږ ټولې کړنې د قانون سره سمې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کومه فیصله د قانون سره په ټکر کې نه ده. موږ د ټولو ټیمونو همکاري را غواړو.
د دولت جوړونکو ټیم یو ویان محمد یار یار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ پر بیلابیلو ارګانونو او لوریو تورونه لګولې دي. شغلی یار ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي غیر قانوني غوښتنې نه مني.
لبد مرغ شید ثبات او همپالنې ټیم همیشه پر موږ باندې پر انتخابات پر کمیسیون باندې پر نړیواله ټولنه باندې او د انتخاباتو په پروسه کې موږ د نړیوالو شریکانو باندې د ستورونو لګولې دي چې هغه په هیڅ توګه د توجیه وړ نه وي او نه دوی تر اوسه دا توانېدلې دي چې دغه کم سند او ثبوت وړاندې کړي. موږ هم په وارو وارو دا ویلې د انتخاباتو کمیسیون څخه مهیله کړې ده چې هر څوک چې د قانون خلاف پر کمیسیون فشار راوړي زموږ په نظر باندې دا د قانون خلاف کار دی او دا ملي خیانت دی او ملي خیانت ته باید د کمیسیون اجازه ورنکي او موږ هم مخالف یو.
خود ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان فریدین خودزون د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلکو ته په دوکا ورکولو تورن کړ.
متاسفانه چې کمیسیون اوس هم خلکو ته د فریب ورکولو او د یوې غیر قانوني بهیر پر خلکو د منلو هڅې کوي. موږ د قانون او طرزالعمل له مخې سره موارد ورته وړاندې کړي دي چې په عین حال کې چې موږ ادا کړی ده ورسره مو د قانون مواد هم چې دوی جوړ کړي دي او دوی وضع کړي دي هغه مو هم ورته ایښي دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک ارګان دی چې په کارونو کې مداخله غیر قانوني عمل ګڼل کیږي.
د ټول ټاکنو کمیسیون د یو سلو شپږ مادې د اساسي قانون پر بنا یو مستقل کمیسیون دی. دغه په چارو کې هیڅ څوک او هیڅ بنسټ په شمول دی دولتي اداراتو تر کچه د جمهور رئیس نشي کولای د دې په کارو کې مداخله وکړي. په ټولو هیوادونو کې ټول ټاکنو کمیسیون یو خاص موقعیت او مقام لري چې هغه ته ډېر په درنښت سره ټول ګوري او واقعا سرنوشت یې څو کلونو همدا کمیسیون ته نوي سي باید خپل هغه چارې د قانون چوکاټ کې مخکې بوزي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبي سادات ټینګار کوي چې ټولې انتخاباتي ډلې دي د تور لګولو پر ځای د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي.
د موږ غوښتنه د دغه محترمو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته درناوی وکړي. کمیسیون دغه ژمنه د ټولو ملت سره ترسره کړې ده چې بغیر له بایومټریکي رای نه بل رای موږ ته ارزښت نه ده او په همدغه اساس موږ تور سپین رای جدا کوو.
د تورونو لګولو د دینو رایو جنجالي کېدل او د لمړنۍ نتیجو ځند د عامو افغانانو غوسه هم پرولې ده. د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ګڼ اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او فکر کوي چې د دوی پر رایو ملنډي وهل سوي دي.
باغرالي د خبره کوم وردا د انتخابات فایل دي جېری لاین کې دا وځي چې څنګه په وي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل دي جېری لاین کې هر کم چې کیږي هغه دی وس ک ډاکټر عبد الله په دې کیږي کا اشرف غنی فایل دي جېری لاین کې درایت پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای. السلام علیکم و احترام و سلام.
ته ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم په دې زمنګ پرایو باندې چې دا کوم ریشخان او هلکی کې دا څه چره نو هر څوک چې ګټونه کوي کې زما راي دی به ته واپس راي کې دا ته اړوراي ور کوم نه ځکه چې دا پریشان و هلدي چې مې چې تیریږي او نن نه اعلان او سبا اعلان او دا هغه شی دا چې دا خدای کمی سنیا به خې ختمول غواړي او یا دې زمنګ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه و هی. والسلام په احترام.
تبنسان د انتخاباتو قانون د څلرمې ماده د 19مې فقرې لمخې د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه وخت لنیږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې په وو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي کمیسیون به څه پریکړه کوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات:
اول خو به ډېر ښه وسیږي چې په دغه ولایتونو کې زموږ همکاران ته نور اجازه ورکړي تر څو هغوی د تفتیش او بیاشمنې پروسه بشپړه کړي او کچې ته احيانا بیا هم غې ته اجازه ور نکړ شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری به خپل پریکړه د قانون پر مخ اعلانوي.
معمولا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده ده. اعتراض کوونکي کولای سي خپل شکایتونه د لمړنۍ نتیجو تر اعلان وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت او دغه کمیسیون د نهایي نتیجو تر اعلان مخکې وڅېړي. خود ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي دینو انتخاباتي ډلو چې په سر کې د ثبات او همپلنې ډل راځي انتخاباتي قوانینو او لوایحو ته د درناوي پر ځای پر کمیسیون فشار راوستلو ته ترجیح ورکړي ده.
دا هم په قانون کې راغلی چې استعمال نشي کولای چې له زور نه استفاده وکړي. دا زور په واسطه فشار په واسطه د غوړي کمیسیون د دې ته اړ کی چې یو غیر قانوني پریکړه وکړي. هغوی خو نشي کولای هغه پاک رایې چې هلته دوی په دغه 3000 رایو کې هغه باطلې کړي. دوی باید وګوري چې رښتیا هم دا پاکې دي که نه پاکې دي. دوی هم باید د نظرونو پیش ورشي وګوري. په دغه حالت کې موږ یو سمه قانوني پایله به ولرو غیر له هغه دا ټول دغه رقم کارونه مخالف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون او د دوی د طرزالعملو دي.
د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او څیړنې لپاره تر ټولو غوره مرجع ګڼي. یوسف رشید وایي
چې شکایت کمیسون په همدې خاطر جوړ شوی ده چې کله د انتخاباتو کمیسون خپل کړنو کې ډېر دقیق نه اوسېږي یا حق طرفي ترې کېږي، نو د کره اسنادو په درلودو سره شکایت کمیسون کوي. خو دلته ویره دا ده چې داسې نه شي چې پرونی لحاظ باندې ټولنه متاثره شي له دغه د پایلو اعلان څخه، یو مشخص مثلا ګټونکی شي او دوی پایلونکي اعلان شي او بیا وروسته ډېر سخت وي چې هغه انتخابات د دې په تمه باندې یا د دې په ګټه باندې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو تېره جمعه د هغه څه په وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د قانون ماتول بولي په کابل کې لاریون وکړ. د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې اعتراضونه کړي دي. د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر سر جنجال د دې سبب شو چې د امریکا د بهرنیو چارو د هغه وخت د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د افغانستان د ملي یووالي د اوسني حکومت پر تشکیل موافقه وسی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل شي. کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه دغه بورډ ته د دې راپور د ورسپارلو خبره کړې وه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش ډلې 940 نور وسلول پرون په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګري سوځولې ده. د اوکراین پوځ وایي چې په ختیځه سیمه دونیتسک کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس سي دي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوا 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي دین سا پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام خو ترغه مخ کې د عراق د وضعیت په اړه راپور خبرو. د عراق پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا تایید کړه. پاین حل کې پرون زورګونو کسانو په ټول عراق کې د تیرو دوه میاشتو مظاهرو په لړ کې د وژل کسانو په یاد د ویر غونډې جوړې کړې. اعتراض کوونکو چې یوه غوښتنه یې د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو بندېدل دي او په تیرو دوه میاشتو کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وکړې پرون یو وار بیا په نجف کې د ایران قونسلګري وسوځوله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پرون په داسې حال کې چې په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې زرګونه کسانو د خپلو وژل شویو عزیزانو په یاد د ویر مراسم جوړول، د عراق پارلمان په خپله غونډه کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا ومنله. د مهدی حکومت له دوه میاشتنیو اعتراضونو وروسته چې په ترڅ کې له 400 زیات کسان ووژل شول له واکه لرې شو. تمه ده چې ولسمشر بهرام صالح به د دې مقام لپاره ډیر ژر داسې یو شخصیت غوره کړي چې د جګړه ځپلي عراق ستونزو ته د حل لاره وموندلی شي. د تیرو دوه میاشتو اعتراضونه په 2003 کال کې پر عراق د امریکا له پوځي یرغل او د صدام حسین د رژیم له پرځېدو پر وروسته موده کې تر ټولو زیات جدي وو. په دې ترڅ کې لسګونه زره کسانو په حکومت کې د پراخ فساد، بېوزلۍ او د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران د لاسوهنو پر وړاندې اعتراضونه وکړل. د معترضانو تیره اونۍ په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغې ودانۍ ته یې اور واچاوه. د معترضانو پرون د دوهم ځل لپاره پر دې قونسلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. په عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا د معترضانو ځپلو د نړۍ په کچه د یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو غبرګونونه هم وپارول. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبې د ورځې د دعا په مراسمو کې په دې اړه وویل:
سیګو کوم پریوکوپاسیونه
د عراق بدلونونه په ډیره اندېښنه تعقیبوم. په ډیر خفګان سره پوه شوی یم چې اعتراض کوونکي په تیرو څو ورځو کې له جدي غبرګون سره مخامخ شوي دي چې تلفات یې هم درلودل. زه مړو او ټپیانو ته دعا کوم، د هغوی له کورنۍ او د عراق له خلکو سره خواخوږي څرګندوم او له خدایه سوله او ارامي غواړم. په بغداد، موسل او د عراق په ځینو نورو ښارونو کې اعتراضونه پرون هم روان وو. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. و اویا کلن عبدالمهدي چې تیر کال د سخت سیاسي توپان په دوام د ښکېلو اړخونو د جوړجاړي په نتیجه کې صدر اعظم شو، درې ورځې مخکې خپله استعفا د عراق پارلمان ته وړاندې کړه. نوموړی به د نوي صدر اعظم د غوره کېدو تر وخته د سرپرست صدر اعظم په توګه پر دنده پاتې شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه اکشن
د دې حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې څنګه سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو تر نوښت
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د فاریاب له ولایت د نو خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د اوبو د کمښت لستونزې سره مخ دي. دی وايي کاروندو ته لاسه چې د څښاک اوبه هم په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي. دغه ستونزه مو د ښاري پراختیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نوخان او ورپسې به د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
رور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د نوخان ما د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د کاري د افغانۍ له کلي.
ستونزه څه ده؟
ستونزه د وزارت احیا و انکشافي دیهات سره ده. ما په 95 کې یو دوه درخواست کړی و، یو مزدور ضرورت لرو، یو پلته چې داسې ضرورت لرو چې په جیم باندې ډېر مستی دي پورته کېږي. څوک نشته راسته زموږ بازار پر هاخوا دی، ډاکټر پر هاخوا دی، قبرستان پر هاخوا دی، مکتب پر هاخوا دی، د زراعت ملکې پر هاخوا دی. مزدور د ستونزو سره مخامخ کېږي.
خدا خو د پوله او د اوبو ستونزه شوه، ستا خپله ستونزه څه ده؟
او یو په داسول کې موږ یو چلګام ځکه ته وبو نه لرو. یو د خواشتې مې دا وبو د ذخیرو ورته وکړي، یو د خواشتې مې دا د پلو ورته وکړي. چې متاسفانه یو کلم را سره اوس دواړې منظور شي. نو دا څنګه کال کې چې زه ورځم بودیجه نسته، ورځم بودیجه نسته. سر یو میاشت مخکې بیا ورلم، دا یو لاړم مجبور شوم پارلمان ته ولاړم کمیسیون د شکایاتو سامي شکایات. هغه بیا را وغوښتل دغه مسؤلین باجباجي د احیا او انکشاف دهات را وغوښتل پولې وخت په برنامې کې داخل کړي. وبو وویل چې یو میاشت بیا د زابولي صاحب تو زلمی زابولي صاحب د کمیسیون رئیس دی. هغه وته چې یا دونه وخت نه ورکوي، دغه هیئت تر جره به دغه حیاتان ورته دغه وبو بم ورکوي.
خا دغه هیئت به سیمه ته لاړو سجراته وکړل.
انو وس متاسفانه دا یو نشته چې زه راغلم نو وبسته نو دوی راغلي دي نه معلومات ته هیڅ نشته. دا یو نشته چې دوی څه په وس کې ونه شو څه رسېږي کړی. دا که ما ستوند زده څول د څلګام د کده هیڅ شي نشته. وو په تروې ترخې هیڅ شي نشته. دا دغه سره موږ د وبو خلګي د ستوند سره مخامخ شو. نو دغه د وبو ذخیرې دغه د فارما وغوښتل د خپل څه وکړي چې ډیر مستعزاد
د خاري پراختیا وزارت څه وي؟ آیا دا ستوند په پلان کې شامل کړي؟
په برنامه کې دوی ماته په خلو چې په برنامه کې منولې دی په نوبات کې منګر نیولې ولې چې ونیولې شي سپګلست بس وخت نه خپل بالا ماته معلومات تا هغه اجرات کیږي. یا دوی په دغه کې په شانه کمیسیون شکایت کې حالت وو چې موږ په برنامه کې اوس نیسو که پورت په برنامه کې نیسو او به د ستیدر کې ودرته هغه اجل دین وغوښتل چې په ډېر دوکه کړې دا سړي سره په 15 کال کې تا یو دغه نه د اجرا کړې دا پروژه دی نه د اجرا کړې د دواړو دغه پر مخ پرتې دي ډېر بیا به کینو کوي بیا هغه واته وکړ کولې وکړو چې زه درته راغلی موږ ډېر ګوښه یو د مرکز
ستاسو په نظر په دغه کلی کې به څومره کورنۍ اوسېږي
تقریبا 800 کورنۍ په هغه درخواست کې مانیستا کړی و 800 کورنۍ تقریبا مدته ژوند ته بودیجه ول منظور ده منظور ده مګر اجرات نه کېږي دا درخواست چې ما ور وړه دا شی خپل مې ساده شی وطن نشتا کړی چې برنامه ابرسانی تر مورید عجل اجرات نمایت نو عجل اجرات نمایت دا غته چې ورته 15 کال په وخت کې شوی پښتو میاشت کې مامور راځه وته کړي په یو کار کې مامور راځه وته کړي د بازار نه چرسل ورغلې ورغلې دا غاره ټول چې اوس په دیجانسته موږ تورځو لاس مستاته زنګ وو په دیجانسته اوس تولاسه مستاته زنګ وو ځکه براله هیڅ زنګ شي بونو بیا به وراله بیا به دا ستوځو او په موږ هیڅ نه لرو په مخ د فراق او په موږ هیڅ نه لرو دا ذخیره دغه د فارم او وشتري چې دا ذخیره موږ جوړ کړو د باران او واوري په وګو سره دا ذخیره ته کې سره موږ دغه څخه استفاده وکړو
دا ذخیره چې تاسو وایي جوړې دي شه د کلی او کروندې ته نږدې جوړیږي
او په کلی کې جوړې ده چې چولګام زکه ده چې و به هیڅ چینل لري فدغه ځکه چې موږ په دواش کوو باج خلک مالداري هم دلته لري خو ټول خلک د دغه څنګه په خاطر چې تلته کچنیان تر څو لاندې دي دغه په خاطر هلته ګوډ باش کېږي د چشاکو بنلو باندې او نور وګو مستلزرات لري په خاطر چشاکو بنلو د ذخیره زمینی ذخیره ماغوستې ویني چې د بارو بارانو د وار په وګو د کسي مرتاحه استفاده وکړي
خسته ستونزې به ورسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د خاري پراختیا د وزارت لوایاند خاغلی فریدون ارجند سره شریک کړه خاغلی ارجند د فاریاب ولایت نه د نوخان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی کلی چې په سلګونه کورنۍ پکې وسیږي د اوبو لکه مخ سره مخ دي دی وایي پر کاروندو سربیره حتی د څښاک اوبه هم نه لري د دغه ستونزې هوارې ته ستاسو وزارت کوم پلان لري
مونږ د افغاني کلي هغه درخواست چې د اوبو رسولو په برخه وو مونږ واخیست د وزیر صاحب کوم هم واخیست انشاءالله په راتلونکي هفته کې زمونږ انجینران زی په منطقه کې او خپل سروې اغازوي او په تخمین کې په یو او څلورشو په دوه میاشتو کې دا غوی سروې ټکنالوژي شي ان شاء الله دا په دې لاره نوی مالی کال کې موږ دا پروژه ته پلان کې اخیستل او زموږ هڅه دا ده چې ژر تر ژره دا پروژه پلي وکړو او هغه ته د اوبو زمينه برابر کړو
خاصتاسو په خبره په دې سره کې اقدامات شوي ها
دا د اقدامات کتی دا د حکومت اخیستل شي دا او کاري ته راتلون کې هغه نخیر سره شروع کیږي
ډیر مننه اجنس
سلامات بشه
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د فاریاب ولایت د نوخان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د اوبو لکه مخ سره مخ دي او د خاري پراختیا د وزارت ویان خاغلی فریدون اجند وویل چې دغه ستونزې ته تدابیر نیولې او په لږه موده کې به حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
ازادي رادیو لوونه تر و د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو اعزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د شی جوړ روغ اوسې. ز فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هر کله کوم په دې خبرونی کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. البته داسې پیغام دا ونی مشته نه در رسیدلې چې په هغه کې کوم دوست دی و موندل سوي کس پاړه معلومات راکې. نو ورزو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پر لپسې خبرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي او نشانې مورتوی لیدی مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کو چې د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستول دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارس راځم. سیمه څنګه درک شوې دي؟ تقریبا شپږ کال یې وم کال دی سلام
السلام علیکم. شکیل و یما د خولی خو څخه در سره تماس کیما. نو یو د اکازو د چې دوه میاشتې کیږي مې درک شوی دی. هر چا ته پاړه معلومات کیږي نو په دغه شماره دې زنګ ووهي. د افغان شماره ده 0 1 1 0 0 5 2 5. شماره بیا تکراروم 0 1 1 0 0 5 2 5. مننه.
مالی ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی، زابل ولایت کرک مرکز دی. مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی. نو که چېرې ته هر وخت مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت. صفر اویا دوه شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت. هر چا د زده مو چې په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اورم السلام علیکم. دغه ما ګران محترم وروڼو ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورک دی. زه عبدالحنان غایم. د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړۍ د ولسوالۍ اړیکه ده. نو د خیر سره کې زما ځغه وری د خپل د خیر سره معلومات ورسره وو.
اورم سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم. د بولان سره تاج ګل نومې دی، د لالی ماما زوی دی چې ورک شوی دی. بل ورور نومې جانګل دی، دغه ورک شوی دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هیڅ درک نه مانی دی. که چا ته معلوم یې، هر چا ته معلوم یې، لازر بخشیشې بس د بلا دی واخلا ډیری پردا شماره دې موږ ته زنګ ووي. که چا ته معلوم یې، که چا د درې کاله کېږي تاج ګل نومېږي. 0 1 3 4 5 8 0 4. پردا شماره دې موږ ته زنګ ووي 0 1 3 4 5 8 0 4. په داسې نه ده مرته زنګ ووي. د افغان زه صدوا غام میزم د مستقله د سینې سره معنا اوس په لښکرګاه کې یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. سلام سي جوړ بخیر. زه رزي محمد شاکر يم د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د فساد سینې ته خبر کوم. زما یو دوه اجزا ورکړي چې مي ورور دی. ورور مي د ګل احمد په نامه دی. د محمد غوث کازی دی. د هغه محمد مرحوم لسیری او اخلی د سردار محمد په نامه دی. د سروره کازی دی. د نوزاد لسوالۍ د رباط تقریبا سیدونکي دي. د ګل احمد وړونو نومان یاري لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس میر احمد، روز محمد او د سلام محمد اورون نمان جاری ولک ولی شان بولولی افغان ولی کچیر هر مسلمان اورور افاد معلومات لری د تلور کال کی رشید نوزاد سوالی نظر ک سوی دین نوزاد سوالی مهربان نه د بک ټلیفون د دریش میرا سره اړیکه ونیسی د ټلیفون شمیرا د 0212 1915 ټلیفون شمیرا ز دلیاوم 0202 1015
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0200024341. یو ورې بیا وایم 0200024341. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112415.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه تما سلام زما یو زید د حسن په نامه د څلور کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. دولس کاله دی اوس چیرې د ده په باره کې څوک معلومات لري او یاد زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0====└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ پنځه درې څلور اووه څلور اووه اووه.
السلام علیکم، زه قدرت الله قدرمن یم. اړیکه مې د بولان څخه نیولې د هلمند ولایت د بولان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی، د اووه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نادرک شوی دی، زموږ د هغه بولان څخه ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. یو ځلې بیا د تلیفون لمبات تکرارون. صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. که هر چا پیدا کړي ښه خپله ډبله شیرینې دې وغواړي. ښه خپرونه د خدای په امان.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مړیکه مې د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کال عمر لري. نوم یې شفیع الله دی، ډاکټر هنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمیره ته دې زنګ ووهي. د سلام شمیره ده صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سلو اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره درته وایم، صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سلو اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی. زمان رکسوی محمد فنامت عبدالشکور دکلانو میں خیلات جی دورور میں بارزہ دی بارغی دورہ سوگرمہ کی ورس واری دکلی ملہ سیکلی سیدم کی دی دیشکال مکی دی ایران تبلک وقتی دورو سرمسی ورس دخبر اندی واران تخنا در کسوی حسن چپی دی حسن معلومات لی آویات دی تخبر مالا آوری مخدرات دوری لماسر علیکم نسی سفر رو اتا و اته شپږ نه و اته یو یو شمیره زلي ده سلام ته پر و اته شپږ نه اته یو یو. دا ازادي حدود خدیر مننه چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم. غنیمت الله جل ده امام ولایت بولان څخه ساتر بطه مات کې مزاه راکا امام انسین نمیزه ده محمد حق زیده شاوخوا مسلمان روز کے پارا مال ماتا جی میرے دل میں سرا جی کا وہ نیچے نہ سو آتا وہ سو آتا.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره چې حمید الله نومیږي پروش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوو یا ورسره یې یا ورمعلوم یې یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. 0001 9 8 8 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زین کبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالی سره پیغام درلیږم. ما د اخشو ګور ورک دی چې د روزګان ولایت د هراوت ولسوالی د پوڅې د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی دا څنګه ماش کیږي چې د کور څخه نه درکسته وی دی؟ نو هر کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو د لپاره سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 3 9 3 2 3 او سلام شمیره 0 1 9 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 د ازادي راډیو سمنانه و سلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ د بوکن کلی اوسیدونکو مولدا یو نفر ورته چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبد الله ده. او د بادغت ولایت د بالمرغاد ولسوالۍ ده د دغه په حالت کې هاري ولیدل د پر دغه شمیر اجازه زنګ و 0 و 0 2 2 3 8 5. وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګونه کال مسی دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې کېږي چې د کوره سره وتلې دي. د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی اوس یې چاته درک نه منمېږي. باره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله اولاد دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسې بلوکو کې نه درا کړسوی دی. هر مسلمان ورور ته چې پاک معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 2 3 4 4 5 و شمیره یې خپل بیا تکراروم. 0 0 2 3 4 4 5 و مننه.
السلام علیکم. زما نور رزق خان دی او زما یو ورور ورته تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو موږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسئ. 0 0 2 3 4 5 و ټلیفون شماره بیا تکراروم. 0 0 2 3 4 5 و. السلام علیکم و ټولو اوریدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو.
السلام علیکم. زما د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون فکر شوی. زموږ د 19 کالو یا د 12 کالو هلک یوه نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلی دي نه درکه سوی دی. د اج اکبر زوی دی. د جمیرګو د کال مسی دی. د سدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمېره موږ ته خبر راکوي. 0 اویا و نه 4 نه 5 5 2. یو ځل دا لمبر بیا واوره. 0 اویا و نه 4 نه 5 5 2. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبداللطیف کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساحر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی. نو هر مؤمن مسلمان ورور چې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه مارا تماس ونیسی عبدالباری چې دی د شلو کالو دی سره کالی دی زما د ټلیفون شماره 0703 119 40 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0703 119 40 والسلام په احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو په دې هیله چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیو موږ هم کولی شو چې د دې خبرونه لاله تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدي. تر بلې خبرونې تاسو ته ښه وخت غواړم. پر خدای مسپارم او الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.